خبرو اترو غفتشنو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسې اورا سربلې افغانستان ته درستنیدونکو افغان ماجرینو کورنۍ او شمیر ډیریږي لا پاکستان افغان کډوال په کوم شرایطو وطن ته رسنیږي رسنیدونکو کورنۍ ته په وطن کې د ژوند شرایط څومره برابر دي دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې میلمانه ځوابي قربانم زن و شباشنه از ما همکار
حفیظ آصفی هستیم که با هم برنامه امشب گفت و شنود خبر اتری را گردانندگی میکنیم. رقمی که همکارم اشاره کردن در بحث امشب در رابطه به برگشت مهاجران افغان از پاکستان که در هفته اخیر افزایش یافته صحبت میکنیم و سوالی که آیا حکومت افغانستان آماده پذیرش این هجوم مهاجران یا موج جدید از مهاجران هست؟ آیا نهادهای بین المللی چگونه میتونن در این زمینه به مهاجران رسیدگی کنن و دولت افغانستان کمک بکنن؟
بله، او در نړیوالو قوانینو له مخې ایا مهاجرین که په هر ملکی او د هر ملکی په کوم شرایطو کولی شي چې راستنه شي، کوم شرایط چې اوس په افغانستان کې دي،
بله،
باید مهاجرین ورته راستنه شي او کنه؟ بله، دا چې سفیس خپل مهاجرین څومره تیار دي، کډوالی خو مې یو تیارې غوړي، د خلکو ډیر کاروبار او پانګه وا په پاکستان کې کوم ماجرین راوزی، څوک راځي، په کوم شرایط راوزی
و چقدر برگشت داوطلبانه است؟ رقمی که در سفر اخیر خود وزیر امور پناهجویان افغانستان بر مسئله برگشت داوطلبانه و با عزت از اونو تاکید کرده بود.
بله، آیا دغه رسنیدنم پا خپل خواخه ده؟
بله.
پا دو طلبه توگه ده او کنه؟ در طول پختنه پا خبرونه که میلمانه زوابی میلمانه دی قدرمن پا خبرونه که البته حفیظ احمد میخیل ده ماجرینه ده وزارت مطبوعاتی سلاکار دکتر امرانزی پا پاکستان که ده افغان کډوالو کمشنر او نصیر احمد حیدرزه ده مهاجرت ده نړیوال سازمان د امریکو مسئول.
بله، و شما هم شنونده عزیز با گرفتن شماره 0790 010 070 میتونین به صورت مستقیم در برنامه سهم بگیرین و پرسش خود با مهمانای محترم در میان بگذارین. همچنان برای او عزیزایی که در خارج از افغانستان به سر میبرن شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است.
که خواه همی با اسفیسه بیوار بازم ده تلفون شمیری آوریدون که دوار کز لکم قدر من آوریدون که دو شمیری دی چه ده تل پسیری پخ پراوانه که ستاس غواک ترسو یو زلی بیادر تا تکرارم پا یاد لاری 0-0-2-0-2-3-3-3-3 ده غشمیره ده که ده هواده به هر اویا پا هواد که وسی کولشی چه ده واشنطن ستیدیو سره ده تاکل موضوع پاروان اړیکه ونیسی. خو بلش میره چې محلی شمیره ده د افغانستان نه کولی شي چې د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسی. هغه دا ده 0-0-0-0-0-0 او facebook.com/voapashto/voadari د فیسبوک دواړه پاڼې هم ستاسو په واک کې دي. موضوع درته لیکل شوې ده. همدا شی به کولی شي چې خپل نظر، پوښتنې او یا نیوکه یا کوم انتقاد که لرئ نو لیکلی شي. موږ به د میلمنو نه وپوښتو که چیرته هغه مهاجرین چې د پاکستان نه راستنیږي او یا افغانستان ته راستانه شوي یا د راستنېدو په حال کې او یا هم افغانستان ته رسیدلي موږ سره اړیکه ونیسي او موږ په جریان کې کې میلمنو نه پوښتنه وکړي نو لا به ښه شي. آصف صاحب څنګه؟
کاملا درست است. بله، پروفسور برنامه میگه که دو مهمان محترم جناب آقای میاخیل و آقای حیدرزر با خود داریم. آقای میاخیل سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
بله بله، ما هم به شما، به آشنا صاحب و همچنان به مهمان برنامه حیدرزای صاحب و تمام هموطنان ما که در داخل و بیرون از کشور هستند سلام تقدیم میکنم.
تشکر از شما جناب آقای حیدرزای، تشکر از حضور شما در برنامه، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
شما و سایر شنوندگان شما و در این زمان مهمان برنامه.
بنا تشکر آقای حیدرزای.
میاخیل صاحب زم په خپل ورته سه او حیدرزی صاحب دواړو ته خرغ لاسم خوشاله يم چې دواړو حق په خبرونه کې اورم او را سره سه زمونږ بلنه منلې ده پښتنه به د میاخیل صاحب نه پایل کو که خوخه می آصف صاحب
بله بفرمایئ
میاخیل صاحب اوس د پاکستان د ماجرینو د جوپا جوپا راتک چې د رپورټونو له قراره راتګي استنیدل ډیر شوی دی څومره افغان حکومت ورته تیارې لري البته دغه ستونزې د ماجرینو په تیرو کې په خبرونه کې غږیدلې یو خبرې بکې خبرې مکړې دی وبخې دغه تازه جوپا چې راځي دوی ته افغان حکومت څومره تیارې نیولې دی دا چې په کوم شرایطو پاکستان حکومت دا غونه ده سندو خواست کوي به عمران صاحب سپ نه باندې پښتنه وکړي نو مهرباني وکړئ تاسو
ډیره مننه آشنا خو رزه تاسو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویلې دا د کډوالو در سندنې لړۍ چټکه شوې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه نو یوازې په تیرو نه ورځو کې شپاره زر او درې سو پنځوس یعنی له شپاره زر او درې سو پنځوس کسانو څخه ډیر هیواد ته راستانه شوي د دې تر څنګ یو شمېر هیوادوال مو د سپین بولدک له لارې هم هیواد ته راستانه شوي نو دا د راستنېدنې لړۍ چټکه شوې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ نه وروسته هلته یو څه فشارونه ډېر شول پر افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې همدارنګه د راستنولو د تشویق په موخه یو کمپاین هلته پیل شو د افغانستان د سیاسي نمایندګیو لخوا او همدارنګه د کډوالو د آتشو خوانه د ایبل عامل چې د راستنیدنې کچه لوړه شوې همدارنګه د یونیسیار مرسته هم ډیره شوې رازم مشخصا ستاسي جواب ته البته کسه هم ستونزې شته په دې برخه کې ګوري یعنی داسې هیڅ پیشبینی نه کېدل چې په دومره لویه کچه کډوال به هیواد ته راستانه شي نو دې لپاره لازم تدابیر ته اړتیا ده د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوي په تیرو څو میاشتو کې موږ بیلابیلې ناستې درلودې له ملي او نړیوالو ادارو سره تر څو هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي دلته ورته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي یو خو موږ د راستنولو یو جامع پالیسي جوړه کړې چې د هغې پالیسۍ پر اساس باندې هر اداره ملي او نړیوال ادارې ځان ته مشخصا دندې لري ځکه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په یوازې توګه نشي کولای چې د ټولو راستنیدونکو کډوالو غوښتنو ته ځواب وایي ځکه وزارت کافي امکانات او بودیجه په اختیار کې نه لري له همدې امله موږ له یو شمېر نورو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار کوو ولسمشر هم د کډوالۍ عالي کمیسون په ناسته کې ټولو وزارتونو ښکېلو وزارتونو او نړیوالو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تاسو د افغان کډوالو د راتګ لپاره پوره چمتووالی ولرئ او نو له همدې امله موږ کار کوو پر دغه پلان باندې د دې تر څنګ یو بل پلان هم جوړ شوی چې دغه په اساس هر کډوال چې راستنیږي دوی ته د موقت د سرپنا په برخه کې همدارنګ د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې او په نورو برخو کې موږ کار کوو تر څو دوی ته اسانتیاوې برابر شي نو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې راستنیدونکو کډوال مستحق کورنۍ او تدلته یوې ونمرزمک ورکی کسه هم د زمکو د ویش په پروسه کې مخکې ستونزې وي خو اوس کله چې د وزارت رهبری نه وشول سره اصلاحات په دې برخه کې پیل شو نو د یو ان ایچ سی آر مرستې دوه چنده شوې د راستنیدونکو کډوالو په برخه کې هر هغه افغان کډوال چې د مهاجرت کارت ولري یعنی د کورنۍ له هر غړي سره مخکې 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدله اوس د 300 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د چې د غیر راجستر یا هر افغان کډوال چې راجستر نه یې اسناد ونه لري هغه ته خدمات وړاندې کوي نو یو شمېر نورې ادارې هم دي موږ هڅه کوو چې دوی ته دلته اسانتیاوې برابرې شي خو ستونزې هم منو چې ستونزې شته شپږ میلیونو څخه ډېر کسان هیواد ته راستانه شوي له تیرو په تیرو سو دیارلس څوارلسو کلونو کې اوس هم هره ورځ په اوسط ډول که موږ فکر وکړو یعنی د 2000 شاوخوا کې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي نو دلته کافي منابع او امکاناتو ته ضرورت شته خو د نړیوالو مرستې هم کمې شوي په دې برخه کې
تشکر شما.
لرنی که مرغم سره د ماجره د نړیوال سازمان د نړیوالو اړیکو مسول حیدرزه سبمشته. حیدرزه سب مخکې تر دې چې دغه نوې راستنیدونکو ماجرو پاک له پښتنه وکړو چې نوې مرسته به سیم مرسته به څونه ګړندې شي، ځکه دا یو غیر مترقبه ستنېدل دي او په ډېره کچه ستنېدل دي او د افغانستان شرایط هم تبن ټولو ته معلوم دي. د نړیوالو قوانینو په اساس دغه سه حالت کې لکه افغان ماجرین چې په پاکستان کې دي ټول حالت تاسو ته معلوم دي، او دغه سه شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، آیا د ماجرینو په دا ډول ستنېدل د نړیوالو قوانینو له نظره سم کار دی؟ په قوانینو کې ورته کوم ځای دی؟ څنګه ایجابه قوانین؟
مننه غواړم تر ټولو دمخه تاسو ته او د برنامې محترم میلمنو ته او همدار تاسو اوریدونکو ته احترامات او د کومې ملتي ویلې وړاندې کوم. تاسو د مشخص سوال په اړه باید وایم چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یو د هغه نړیوالو سازمانونو څخه دی چې په نړیواله کچه باندې اجرایی فعالیتونه کله چې کړکیچ او یو کړکیچن حالت منځته راځي د کډوالو په سبب باندې دوی چټک غبرګون ولري او د افغان حکومت په حمایت خپل فعالیتونه ترسره کړي. حقوقي بحث د کډوالۍ او په داسې شرایطو کې تاسو اشاره ورته وکړه دا به یو ډیر پراخ بحث دی او په دې باندې لازم اسناد او نړیوال پروتوکولونه موجود دي. خو کله چې د کډوالو په ارتباط خبره کیږي او په تیر هغه کډوالو په ارتباط باندې چې په پاکستان کې ستنه دي، دوی یقینا ډیر کلونه کیږي چې هلته شتون لري، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اکثر کډوالو هلته کورونه جوړ کړی دي چې د رفتاسي صاف لري او دا نور معاملي مثلا د مالی خلکو سره کړی دي، حتی فاميلي اړیکې هم د خلکو د محلي خلکو سره چې یا پښتانه یا غیر پښتانه دي د پاکستان په خاوره کې رښتیا سره جوړ کړی دي. دا په مجموع کې رښتیا هم چې دغه حالت نور هم بس بحران شوی، یعنی نور هم چې سختوي ډېر آسان تحلیل ورته ولري. اما هغه څه چې مهمه دي هغه دا دي چې موږ د افغان حکومت او په تیره د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت سره اوږه پر اوږه یو ځای کار کوو، او د هغه کډوالو په ارتباط باندې چې د اسناد نه درلودونکي دي او په بل عبارت باندې غیر راجستر شوي کډوال دغو سره مرستې کوو، لکه څنګه چې عمار مخکې هم د ګران همکار د میاخیل صاحب تر طرفه تاسو وړاندې شو، دغه امارو په تایید سره باید وویل شي چې د تیر کال په پرتله باندې سږ کال د عیسوي روان کال شپږ میاشتې کې راستنېدنه په مجموع کې 60% سموالی موندلی دی. په دې صورت کې چې موږ تاسو په دې اواخرو کې او د سیاسي مسایلو په نظر کې نیولو سره د کډوالۍ او د راستنېدنې د مسایلو چټکتیا شاهدان یو، اما په عین زمان کې باید دا لیره نو کړي د تیر کال عمر او ارقام موږ ته دا راښيي چې تر اوسه د روان عیسوي کال په اول شپږ میاشتې کې موږ 60% کموالی د کموالی ریکارډ لرو، اما په عین زمان کې موږ د هغه کسانو چې اسناد نه درلودونکو او اخراج شوي دي پاکستان نه له بده مرغه 2% یا 2% زیاتوالی ریکارډ کړی دي. نو باید دا وویل شي چې نه تنها وزارت بلکې یو مشخص بلې زما غږ لري
بلې بلې اورو تاسو خبرې اورو مهرباني.
نو تنها د وزارت یعنی د دولت په تاسو باندې د کډوالو او د راستنیدونکو چارو وزارت نه، بلکې یو مشخص سازمان هم په دغه حالت کې چې بحراني حالت ورته ویل کیږي، ځکه چې لکه څنګه چې داخل ته وویل په دې تیرو څو ورځو کې که زه تاسو ته د غیر راجستر شوي کډوالو شمیر وړاندې کوم، نو دا به ووایم چې د جولای د 22 نه تر جولای 22 پورې موږ 10,400 ځینې کسان لرو چې د پاکستان په خپل خوښه راغلي دي، او په همدار موږ 200 کسان په یو وخت کې هغه کسان سبسیډي دي چې دوی د پاکستان نه ډیپورټ شوي دي او په بلې سره باندې اخراج شوي دي. نو رښتیا هم حالت عادي حالت نه دی، او دا دې ته اړتیا لري چې ملی او نړیوال ادارې په ګډه سره کار وکړي او همدار د مذاکرې لارې د پاکستانی سیال حکومت سره باید د مذاکرات لارې د موضوع په هغه وجه باندې حل شي چې د کډوالۍ موضوع نه سیاسي ګټې پورته نه شي او یو بشری پدیده په شکل باندې ورته وکړل.
تشکر آقای حیدرزاده. جناب آقای میاخیل، یک مشکل دیگه که در جریان برگشت مهاجران از آغاز در یک دهه گذشته به نظر رسیده، او هم جابجایی از اونا در نزدیکای شراب، بخصوص در نزدیکی کابل است که نفوذ کابل دو چند و سه چند ساخته و اونا هم در بدبختانه در شرایط بد به سر میبرند. در حال حاضر چی تدابیری گرفته شده که آیا این مهاجران که برمیگردند خواه به شکل داوطلبانه خواه یا دپورت، در کجا جابجا میشن؟ در شهرها، در قریه ها، چگونه و چی رقم اونا، رقمی که محترم وزیر امور مهاجران هم در مورد گفته بود که به اونا هم زمین داده میشه، آیا این زمینایی که به اونا وعده شده داده شده در خارج از شهرهاست، در نزدیکی شهرهاست؟ در این مورد اگه معلومات بدین.
بله، البته واقعا یک مشکل هست. اکثریت هموطنان ما وقت برگشت میکنن به کشور، خب وزارت امور مهاجرین 29 شهرکی که 62 شهرکی که در 29 ولایت داره تلاش میکنه تا در این شهرک ها برای عودت کننده ها، فامیل های مستحق، یک نمره زمین توزیع کنه. اما این شهرک ها مشکلات خود داره، طور که شما گفتین. خود شهرک ها اکثرش در مناطق، حتی یک تعداد شهرک های ما در مناطق ناامن هستن که هیچ جور امنیت وجود نداره، از مناطق شهری دور هستن این شهرک ها. به همو اساس ما کار می و همچنان در این شهرک ها خب مسائل آبرسانی نیاز است، پروژه های انکشافی، تطبیق پروژه های انکشافی در او نیاز است که در اوجه مکتب نیست، در اوجه کلینیک نیست در این شهرک ها، و تمام نیازمندی هایی که یک انسان باید داشته باشه خود در این شهرک ها نیست.
بله.
به همو اساس ما کار میکنیم با نهادهای مختلف، با وزارتخانه های مختلف کار میکنیم، مثلا در بخش ارائه خدمات صحی با وزارت صحت، با بخش ارائه خدمات آموزشی با وزارت معارف. به همین منظور یک کمیسیون به نام کمیسیون عالی امور مهاجرت تشکیل شده و در رأس از کمیسیون رئیس جمهور قرار داره و نهادهای زیدخل عضویت از کمیسیون داره، به شمول خب یا کار میکنن مشترکن تا تمام این نیازمندی های شهرک ها برآورده شود. و در این شهرک ها در یک تعدادش خوب با امکانات و بودجه بسیار ناچیزی که وزارت داره، یک تعداد پروژه های انکشافی در حال آغاز شده، پروژه های انکشافی، مسئله آبرسانی و بعض مسائل دیگه است. و این هموطنان ما که عودت میکنن خود یک تعدادشان هست، هیچ نیاز به او شهرک ها ندارن، از خود خانه و جای و جایداد دارن، در مناطق شهری جا به جا میشن و میرن. یک تعداد هم باز عریضه میکنن به خاطر همون نمرات زمین و یک تعداد هموطنان ما خوب مختلف است، یعنی ما در جاهای مختلف اینا وقت عادت میکنن در اوجه مسکن گزین میشن.
تشکر.
میاخیل سب، مخک تاسه د نمرو د توزو د توزی کیدو د چټکتیا خبر وکړه، هغه ماجرین چې تر اوسه پورې ستانه شوی دی هغه حمله چندان راضی نه دی د حکومت د مرستونه. اوس دغه جوپه جوپه ماجرین او په غیر مترقبه چې بیا د ټکه تکراروم دوی راضی، څنګه کولای شي حکومت چې په همدغه ظرفیت چې اوس لري وزارت نمرې توزیع کی سره د دې چې تاسو ویل چې بهرنۍ مرستې به په دې برخه کې ګړندې شي، نو څنګه به ورسیږي د مهاجرینو ته؟
رښتیا هم د زمکو د ویش مسله دا یو ډېر ستونزمنه پروسه ده. زموږ هیوادوال، داسې هیوادوال هم شته چې کلونه کلونه کېږي دلته راغلي، تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې هغه د خپل د زمکې نمره ترلاسه کړي. په مرکز او ولایتونو کې د زمکو د ویش کمیسیونونه فعالیت لري، په ولایتونو کې د ولایت د مرستیالانو په مشرۍ باندې هلته د زمکو د ویش کمیسیونونه دي. دغه کمیسیونونه د زمکو د ویش د طرزالعمل په اساس مستحق کورنۍ او د مستحق کورنۍ هغه اسناد بررسي کوي، هغه کومې کورنۍ چې مستحق دي هغوی ته یوه نمره ځمکه ورکوي. نو دغه ستونزې شته، خو کله چې د وزارت رهبری نه وشو بیا هم یادونه کومه دغه د سمکو د ویش د پروسې په برخه کې د اصلاحات په برخه کې کار پیل شو. البته ولسمشر مخکې د سمکو د ویش په برخه کې د ولسمشر یو سل سلور رم غنه فرمان او چې دغه فرمان د تعدیلات او پیشنهاد هم منګه وک ترسو دغه پروسه عادلانه شفاف او لک چټک شي دغه پروسه. نو له همدې امله موږ هڅه کوو چې دغه پروسه هغه په عادلانه ډول او په چټکۍ سره هغه زموږ هیوادوالو ته یعنی مستحق کورنیو ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. خو زما غوښتنه له هیوادوالو څخه هم دغه د ګورې د دغه حکومت څخه باید دومره لویه توقع هم ونه شي، ځکه په هیواد کې دغه ډېر څلوېښت کاله جنگ او جګړه او نو ستونزې شته. په دا منو چې ستونزې شته په پاکستان کې هم چې دوی اوسېږي هلته هر سي د هغه ذلت ژوند نه دغه د عزت ژوند د خپل هیواد ژوند دا به ډېر ښه وي. یعنی هیڅ هیواد هم زموږ خپل هیواد نشي کېدلی په هغه کمپونو کې چې دوی ژوند کوي، نو هلته هم ستونزې شته. نو زما غوښتنه له هیوادوالو څخه دا ده چې را دي شي داسې زموږ هیوادوال هلته دي چې هغه امار او ارقام چې موږ پیدا کړل یوازې 1200 افغان میلیارډران په پاکستان کې دي. نو دوی خو فکر کوم چې دوی نه ځمکې ته اړتیا لري نه کار ته اړتیا لري، نو دوی ولې نه ستنېږي؟ خو دوی د راشي د افغانستان په بیا رغونې او پرمختګ کې دي برخه واخلي، هماغه پانګونه چې دوی هلته کړې فابریکې جوړې کړي را دي شي خپل هیواد ته، هماغه پانګونه دې دلته وکړي زموږ زرګونه او سلګونه زره هیوادوالو ته به کاري زمینې برابرې شي. نو غوښتنه مو دا ده چې دومره لویه توقع باید حکومت نه هم ونه شي او زموږ هیوادوال هغه مسؤلیت چې د هیواد پر وړاندې لري هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي او را دي شي خپل هیواد ته. او په اولو کې به ستونزې خو دغه ستونزې به هم زه مطمئن یم چې دا ستونزې به هم هواریږي.
بله تشکر آقای میاخیل. جناب آقای حیدرزه، قبل از اینکه بریم سراغ شنونده های خود که هم در صفحه فیسبوک دری و پشتون نظر خود ماندن و پرسش های خود مطرح کردن و هم روی خط با ما خود بودن، میخواستم بپرسم با یک بسیار مختصرا که آیا فکر میکنین که شرایط کنونی در شرایط حاضر در افغانستان، آیا افغانستان آماده پذیرش هست؟ آیا چنین شرایط درست است؟ و سازمان بین المللی مهاجرت که شما مسئول روابط عامه از او هستین، چگونه میتونه در این زمینه کمک بکنه و چقدر مؤثر میتونه باشه؟
تشکر. در قدم نخست این که شرایط چقدر به خاطر عیدت و استقرار مجدد مهاجرین مسائل است، باید بگیم که امنیت که سلسل محسوب است. به وقتی که امنیت نداشته باشیم مخیم هیچ گونه پروسه انکشافی به پیش رفته نمید. روی هم رفته ظرفیت ها موجود هست با توجه به این که میخیل سید روی توانایی های حکومت افغانستان و امکانات که در صورت حکومت افغانستان و به شکل اخذ پیش بدارد مثلا امور مهاجرین و عودت کنندگان وجود داره، یک مقدار محدودیت های اصلا داره، اما به صورت کل کشور نیاز به نیروی بشری داره. نیرویی که مثلا فعلا به شکل آواره و دربدر در کشورهای همسایه زندگی میکنن، در شرایط مشقتی که در کمپ ها به اونجا زندگی دارن، آیا یک مقایسه شده یا صورت گرفته از طرف این مهاجرین که زندگی که به شکل ذلت‌بار امور هم تیمی اخیل فکر گفتن که در اونجا دارن آیا قابل مقایسه است با یک زندگی با عزت حداقل بانی که در اینجا کلمه مهاجر برش اطلاق نمیشه که از لحاظ روانی واقعی هم تأثیر خود روی هر یکی از مهاجرین محترم در کشورهای همسایه داشته. بنام به صورت کل ما باید پشتازی بگردیم که چگونه این مهاجرین قناعت حاصل بکنن بیاین به کشور خود. کسایی که سرمایه دار هستن از قسمی که پیشتر خدمت شما عرض شد توسط همکارم، سرمایه هایی که در بیرون سرمایه گذاری کردن اندوختن اونا را بیارن در داخل کشور سرمایه گذاری بکنن و مصدر خدمت نه تنها به جامعه بلکه به تمام کسایی که نیاز به کار دارن بر از اونا کار داده شد. و در این زمان باید یک روزی مردم عودت بکنه به افغانستان، چی شرایط مساعد باشه یا نباشه، به اندازه که شرایط سختگیرانه روی مردم نافذ میشه به ما اندازه محدودیت ها برشان ایجاد میشه. بنابراین قبل از اینکه این محدودیت ها بیشتر از پیش بالای از اینا حاکم شود، اینا گزینه دامدار گزینه که بتانه آینده از اینا رو تضمین بکنه باید در سراغش باشند. بنان ما هم به عنوان یکی از سازمان‌های بین‌المللی پیشتاز و فعال در عرصه مهاجرت فعالیت‌های خود در بخش فراهم آوری مساعدت‌ها برای آنده از مهاجرین عودت کننده فاقد مدرک از کشورهای همسایه داشتیم و این کمک‌ها همچنان ادامه دارد. به گونه مثال ما در مناطق مرزی در 4 نقطه مرزی که با کشورهای دوست و برادر همسایه ایران و پاکستان هستند در 4 ولایت، ولایت هرات، مرز سفری اسلام قلعه، میلک در ولایت نیمروز، ولایت مرز سپین‌بولدک در ولایت قندهار و به می ترتیب مرز ترخم در ولایت ننگرهار، ما در این 4 مرزها مراکز پذیرش داریم. اوید از مهاجرین عودت کننده آسیب پذیر که از طرف حکومت افغانستان و همکارای ما از وزارت محترم امور مهاجرین به اونجا تشخیص میشن
بله ایدر زیست
نیاز به مساعدت ها دارن
بله
مساعدت ها فراهم میشن
بله ایدر زیست رازی دیده پارا چه اوریدون که پی پویشی او ده اوریدون که سرم پی خلاص شی دیر زیاد پختن ده فیسبوک پا پانه راقلی طول افغانان فقط په دوب خوده تا ناستی چې کله کډه وتړی د پیښور نه د افغانستان په طرف د پاکستان نه راشي خو کته سره لطفو کوي دغه موضوع روښانه شي تاسو په کوم نوم مرسته کوي هغه مؤسسه چې تاسو مشخصه کړی ده چې غواړم پښتنه د دې زینه پایل کوم یونیسیر د خپل مرسته په برخه کې علایده ده تاسو په کوم نوم مرسته کوي ماجرین سره لاندې ځواب وړه
اول باید مشخص کی چې کډوال په دوه دوله دي اول دا چې هغه کډوال دي چې د یونیسیر له خوا رجستر شوی دی او د کارتونه په لاس کې لري دا کډوال دي چې حقوقي وضعیت یو ته
خوندي دي
یا واسطه نه نو موږ هر کډوال سره سره کار لرو چې هغه د اسناد نه درلودونکي دي یا غیر رجستر شوی کډوال دي چې هم په ایران کې شتون لري هم په پاکستان کې
یعنی هغه کډوال چې بله اغه کډوال چې راجستر شوی تاسو ورسره مرسته کوي اغه یونیسیر مرسته کوي او اغه کډوال چې د پاکستان حکومت یا د ایران حکومت سره نه راجستر دي اغه به تاسو ورسره مرسته کوي صحیح ده
بله دوی چې کله افغانستان ته راستنیږي ابتدایي شکل باندې د دې سره سره چې امکانات ډیر محدود دي ولې بیا هم د وزارت کارمندانو په مرسته باندې په سفری نقطو کې مرحله کسان چې اسی پدیر دی واغ کسان چې رښتیا هم کومکو تارتیا لري هغه تشخیص او خپل موقتی مراکز دی پذیرش مراکز ته انتقالو البته په لومړی ډول باندې صحی خوراکي موقت اقامت او اندر از د کور د هغه ابتدایي وسایل د پخلنځي د ابتدایي وسایل او د کور هغه ابتدایي لوازم چې دوی ته پکار دي د غیر غذایی بستو په چوکاټ کې دوی ته د مرستي وړاندې کوو اندر از څوک د خپل اصلي ولایتو ته د انتقال امکانات نه لري دوی ته د سانتیاګو پلاس کې ورکو چې دوی وکولای شي خپل اصلي ولایتونو ته انتقال شي او هلته دوی عادي ژوندانه ته ادامه ورکړي
بله د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو اقتصاد ته په کتو ایدرسه او لکه څنګه چې په پاکستان کې افغان مهاجر اوسېدل په تیر وخت کې لا تر اوسه پورې چې څوک زیاده د یونیسیر او د مهاجرت نړیوال سازمان اور سره مرسته کوي کله هم مرسته په اماغه اندازې د امکان شته سره د دې چې مهاجرین خپل هیواد ته راستنیږي په اماغه کچه اور سره بیرته په خپل هیواد کې مرسته وشي ځکه بشری موضوع جدا سیاستونه او جنگی حالت دا موضوع جدا ده که چیرته د بشری موضوع په نظر کې ډیره ونیول شي نو سره د دې چې دوی خپل هیواد ته ستنیږي بیا هم مرسته ته اړ دي آیا د مهاجرت نړیوال سازمان په پامغه کې چې بیا مر سره په خپل هیواد کې دوی سره مرسته وکړي
یو توفیر باید دلته موجود وي هغه دا چې موږ مرسته او فعالیتونه ټول د تمویل کوونکو یا د ډونرانو د امکانات د برابرولو په اساس دي او موږ همیشه د دې بشري اړتیاوې په نظر کې نیسو او د پروژو په چوکاټ کې کوشش کوو چې دا اړتیاوې ډېر په مشخص او کره ډول باندې واضح وي تر څو نړیوال وکولی شي یا نړیواله ټولنه وکولی شي چې د دې اړتیاوو په نظر کې نیولو سره مرسته ورته برابرې کړي موږ د یو اجرایی یا عملیاتي سازمان په توګه د کډوالو سره هغه مرستې چې هغه امکانات چې په لاس کې لرو دغه په نظر کې نیولو سره هغه بستې ورته برابرو چې دوی حداقل هغه ابتدایي امکاناتو نه برخوردار شي او اسانتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري لکه د پخلنځي د کور خیمه وقت اقامت یی امکان دعوت د نورو سازمانو مرستی لکه غنم خوراکي توکي دا هغه مرستی چې مثلا نور سازمانونه کوي د یو عملیاتي سازمان په توګه دا مرستی ټول یو ځای کوي او هغه څوک چې واقعا ضرورت ورته لري دغه په تشکیلولو سره دا مرستی ورته وړاندې کوي او بل اخر د خپل اصلي ولایتو د انتقال زمینی ورته برابرو په دغه حال کې چې توپیر موجود دی د دواړو مهاجرینو یا کډوالو چې څوک دی یو نیچارتر چوکات لاندې مقایدتونه حکومتونه ورته وړاندې کوي او څوک دی غیر رجستر شوی کډوالو په توګه پیژندل شوی دی چې هغه دی د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت او همدارنګه په حمایتي رول کې دی کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا مرستې ورته وړاندې کیږي.
تشکر بسیار زیاد از هر دو مهمان محترم. باز خود دنبال میکنیم خانم آشنا، با اجازه شما بریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن، بعد پرسش های اونا را گرفته و با مهمان ها در میان میگذاریم. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ روی خط هستین، بفرمایین.
بله میروانی و که یورم تو کم زیرن غگیگی. بله میروانی و که یورم
روی خط هستم برادر. امیدوارستم امروز تلفن جنجال خلق نکنه. صدای ما رو میشنوین برادر؟ روی خط هستین، بفرماین.
د اوریدونکو سونزه د ماجیرینو او د راستنیدونکو سونزه په فیسبوک د مسیجونو بمبارد.
بله.
او د تلفن نازوانی
نه بله
دا بخه خبرانه
برای که در صفحه فیسبوک دری و پشتو هم میخوام که شما گفتین و صدها نظر و پرسش هم مطرح کردن در این مورد که موضوعی
بسیار
اساس. بله
فکر کنم داوریدین که خیلی باور
بفرمایید.
سلام میشی؟
الو.
بله روی خط هستین، بفرمایید. مهربانی
فرمایید. ما میفرماییم که ما اصلی در پاکستان هستیم، ماجرین هستیم، اسناد داریم و ما مردم قریب یک هزار خانه امی تو مردم ایجا امان دهیم زیر پاستیم که کرایه خود نداریم که در وطن خود خود برسانیم. در وطن هم خود هم جایده که ما داشتی و او را او مردم غصب پد در او جا هم علی ما را مردم نمی مانه در از خودی کندوز هستیم، از ولسوالی چاردره هستیم. ما را ما مردم در او جا هم علی جای نداریم که جای جور کنیم. امی حکمت اگر میربان شد و بخشی ما مردم در یک جای همان یک هزار خانه است ما مردم ده یک جای همان با ما مردم یک نمر زمین بیتی ما مردم ما موجه
خواه ارورا ده کم زینا قگی گی؟
نوال
نه. بله ده کم زینا قگی گی؟
ده پاکستان ده نوال سخزه که ما خوری
خواه وطن تا راستانی گی وست کنه؟
وطن تا خستانی رو موز رو زده تا باید ما پا پختو خود اینتر از ما سر پویده خود
نه پا داریم پوی شما پا پختو غق میده واوریده غق میده واوریده ورورا خواه
موز قریب زر کور از دل تا پراتیو پا دی زر کورو که دا چه خلق تا چه کرایه نسته چه دا خپل وطن پا ریزانون ورسهی او بل موز چه کم دا کم علاقه دا کم دوست چارداری دا ولسوالیو پا غذای که چه کم از موز جایداد موز اغه مزه کې غضب کړی مرتضی نسته د مين زاینو نل ورو مرستن غواړي دا حکومت مرته نومره د کرا کې به هم ځای کې مر په دوار ته کو تور سرګو دا به مر د لپاره خوشحالي چې په تر کومه مر او مر به ډیر خوشحالي
ښه د لاین کې اوس لاین مخه تا کا وخاز به یو لاند جواب درته د وزارت سلاکار مونږ سره دی جواب واورخه چې افغان حکومت درته سوې لاین کې اوس چې خاطر دې جمع شي میاخیل صاحب د غوریدو کې د څه جواب ورکې. بله میاخیل صاحب زما غاوری.
بله
تا څه د ورور خبره واوري دا یو لاند جواب کوړتا ورکی چې د دوی خاطر جمع شي څه جواب ورلای.
بله د دغه هموطن نظر ته په احترام سره البته رښتیا هم ډیره خپ پښتنه مطرح کړله او دوی هم زمونږ غه وادوال هم یو مهمه مسله د دوی د سرپنا مسله ده د کومې ناشې چې مونږ درلودي هغه د کډوالو لاستازو سره هغه هم د سرپنا مسله مطرح کړه. نو مونږ په دې برخه کې وروسته له هغه چې د کډوالو د راستنیدنې کچه لوړه شوه نو مشخصه طرحه مو حکومت ته وړاندې کړه تر څو یو شمېر نور ځمکې هم په داسې سیمو کې چې هلته امنیتي داسې سیمې چې خاري سیمې مشخصا طرحه مو ولسمشر ته وړاندې کړې تر اوسه پورې مونږ د هغې طرحې ځواب نه دی ترلاسه کړی. نو مونږه هڅه کوو چې د خاط جوړونې وزارت سره د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت کار کوي چې په یو شمیر خاري سیمو کې د زمون رسنیدونکو هیوادوالو ته د سرپنا زمينه برابر
شي.
حاجی صاحب ویل چې مونږه زر کورنۍ یاستو او مونږه د کرایې مونږ سره اسناد هم شته وي مونږه کرایې نه لرو. نو کله چې دوی اسناد لري خو چې بیا اسناد لري کله چې دوی هلته مراجعه وکړي په خیبر پختونخوا کې هلته کیږي دوی اسناد له هغه نه وروسته کله چې دوی هیواد ته راستنېږي دلته د راستنېدنې مراکز شته یا په هغه مراکزو کې دوی سره د هر کار په بدل کې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. نو د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ادارې هم شته چې دوی ته خدمات وړاندې کوي. دوی کولای شي چې هغه مراکزو ته مراجعه وکړي.
بله حاجی صاحب په خبره باندې په خبرو سر خلاص شو. حاجی صاحب ګوره دوی وایي چې تاسو ویلې چې
موږ په هغه وطن کې چې کوم زموږ جایدادونه هغه جایدادونه خلکو غزق کړي دي موږ دېس کار تیر کړي دي موږ چې وسال ته ورسو موږ پر هغه شاوخوا باندې نه پرېږدي موږ د سر د ځمکې احتیاج لرو چې موږ ته یو ځای حکومت معلوم کړي چې هغه مشکې د امن غونی ځای موږ ته
همدې پوښتنې ته دم
راځو
ښه همدې پوښتنې ته دم راځو میاخیل صاحب کوي لاندې ځواب دی ورور ته ورکړي د دوی کور په چاردره کې د کندز هغه ځمکې غصب شوی کور نه لري
په ځینو ولایتونو کې د ځینې ځمکې غصب شوی د زورواکو د خوانه خو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت نشي کولای شي دغه د زورواکو پر وړاندې مقابله وکړي او د ازمکو د غصب مثلا له همدې عمله د کورنۍ چارو وزارت سره مونږ په ګډه کار کوو.
ګور
ازمکو د غصب مسله یو نه یوازې په کندوز کې نه په نورو ولایتونو کې هم
داسمه
دشته
نو دا ډیرو بخی فقط دی اوریدونکو ته کدا ځواب ورکړي د ډیرو زرګونو لکونو او په میلیونونو خلک چې افغانستان ته راستنیږي د هغو جایدادونه به غصب شوي. دی اوریدونکو باید په دې پوه شي سره دې چې هغه ستاسو د دې وزارت کار نه دی تاسو به بل وزارت نه مرسته غواړئ. خو دغه ماجرین چې ستاسو ځواب بدای دوی ته چې ماجرین چې مثلا دغه ورور وایي چې مونږ یو زر کورونه استو زر کورانه استو چاردره کوم د قندوز کور دی ځمکې غصب شوي کورونه هم نشته او دوی د راستنېدو په حال کې دي چیرته لاړ شي.
ما ځواب دادی چې دوی کولای شي چې دغه زر کورانه د دوی استازي وزارت ته راشي نو وزارت کې حتما د دوی څنګه تر رسیدنه کیږي. موږ به د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست چې په قدوس کې فعالیت لري هغه سره به مشخصا هغه ته دنده ورکو چې دا د زوی د زمکو د غصب مسله امنیتی ارګانونو سره شریکه کی. زه حاجی صاحب ته ډاډ ورکوم چې دوی لراشي موږ به د دوی د ستونزې وسیډو او اړوندو ادارو سره به د ستونزې د هوارې په برخه کې کارو.
تشکر از شما جناب آقای میاخیل.
د پرسن از مات خونه کړی ستاسو کار دی چې زه خپل کام را ورسېم چې زه درتوام چې زه خپل کام هم د څنګه په علاقه باندې پروت وي موږ نو کړی دي موږ د حکومت سره د ذمہ داری کړی خو نن ما هغه دغه غصه دې موږ نن خلک نه پریږدي وغه ځای ته
ګوره. حاجی صاحب تاسو خو په پاکستان کې یاستئ د لری نه خدا مشکل نه حلېږي تاسو دلته مراجعه وکړئ په امداوس د مهاجرینو شهرکونه په ځینو ولایتونو کې د زورواکو د خوا چې خاصب شوی منګ په دې باندې کار کوي چې ترسو دغه د زمکو د خاص مسله د دې سوندې تر رسیدنه وشي او دا سوند هواره شي. نو کله چې تاسو دلته مراجعه وکړي نو غو تاسو اول خو تاسو حالته یاستئ بیا زمکه زنه پیغام تا داس مکه تاسو د شهرکونو زمکه د جتاسي ته د کډوالو په
نه اغاز مکنه ده
د ماجینونو وزارت مکنه ده تاسو خپل شخصي زمکه ده
دا وی چې په خوانه زمکه ده چې دوی ډیر شکالم په خوره غلي او ماجر شي ویدیو بیرته ندی تلی وي اغاز مکنه ده مال bale رابه شو دي نور ماجینونو مشکلات
شهرکونه چې مونږ پوری مربوط کیږي کچیر دغه شهرکونه غصب شوی په دې برخه کې مونږ کار کوو. دا چې دوی زمکه غصب شوی په دې برخه کې بل مشخصه اداره ده چې هغه کار کوي او د هر چا دند او مسؤلیت معلوم ده. نو دوی کولای شي امنیتی ارګانونو ته مراجعه وکړي. بله
شنونده دیگر روی خط میگیریم. سلام برادر، شما روی خط هستین، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنه.
سلام علیکم تاسیا و د اشتراجو تولو درنارتون
بده. وعلیکم السلام، بفرمایید.
او مننه آشنا خور عبدالقادر تکین د سرخیږي د زابل څخه.
زابل نه عبدالقادر ور مهرباني وکړه.
او اصلا خور موضوع خوبه ده کډوالو بیر سره دلی هواته وی غواړم چې په دې باره کې یو نظر سر شریک مات کوم کورو اصلا خور په تیر حکومت کې د جمهور رئیس کرزی په حکومت کې چې کافی امکانات ول بودیجې په افغانستان کې مون نور موسسات ول نړیوال ول یعنی ټول کې یو اقتصادي ثبات او موږ د افغانستان د اساسي اړتیاو د لپاره څه درلودل چې مثال اول د کډوالو یو ډیره مهمه او لوی مسله ده چې موږ کډوال په دوه کاونټي وادونه کې او دوه کاونټي وادونه څخه د باندې په نورو دنیا کې دي او د افغانستان کې ستونزې به خو په وخت نه په حکومت کې د ستونزې په مونږ او دا ستونزې د نړۍ ژوند نیول راځم اوسنی حکومت ته چې موږ د دجی حکومت هغه کوم اقدامات د نږدې څخه ګورو د کډوالو په وخت کې په ځانګړي ډول لکه مارکیټ څنګه کوری اوس موږ د پاکستان سره ستونزې لرو د نهایت ستونزې لرو د زموږ یو ګاونډي هیواد دی دی یو تر ټولو د فشار یو شو وسیله دا کډوال دی چې پر فشار راوړي د چې په لمر سره اړیکې خرابې شي تاسو ګورئ د پاکستان او پاکستان هیواد کې زموږ د افغانستان سیاسي نمائندګي یا هم سفارت مسلمان چې دی هغه خپل هیوادوال دې ته هڅوي یو کمپاین ورته کوي د تشویق په خاطر څومره یو شلار یو شو طریقه ده چې مثال دی یو نور څخه لارې ته سنجي چې هلته یو فشار راځي د یو بل لارو ته سنجي په هیواد ته تشویق کوي او راځي دا تاسو ګوري خپل د جمهور رئیس غنی جدیت په دې وخت کې چې نړیوال خپل په داخل کې د وزارت او نور اړوند موسسې ته هڅوي سپارښتنه ورته کوي لارې چارې ورته ښيي چې د کټوالو لپاره باید آمادګي ولري باید تیاری ونیول شي کچیر دغه آمادګی نه ورته نیوسوي او د حکومت جدي اجراءات نه وای نو د کډوالو بام سره سره له دوه ترنو بیا خپل هیواد ته نه وای شکرای نو په ټول کې زوایل سم چې حکومت نسبته وتی حکومت ته په دې برخه کې جدي کار کوي او د لا کار هله مشروط لرو چې نورم کارو کې نورم تکي واسي او باسي او د مې خپل څخه پښتنه دا کومه چې په دې برخه کې به کوم تبعیض نه وي د وزارت د رهبری په سطح یعنی وزیر صاحب چې کله رالی د ایران چې کوم موږ ما چې تر ورته په هغه کې ډیر چې دوه یعنی سپورنه ډیر وکړه ایران او نور ملکونه ته پاکستان ته یو پلاسه پاره کوي پاک کې ولي د پاکستان کې موږ هم ستونزې ډیر لرو د ملک سره او هم الته کډوال کیږي دي د تبیز موضوع د اندیشنه سره رامه کومه دې بار کې لږ وضاحت دی ورکی
تشکر شما آقای میخیل بفرمایئ
او مهرباني
بله بله البته عبدالقادر ورور د زابل نه چې زنګ وهله او د نظر ته په احترام سره هیڅ ډول تبعیض نشته کزمن کې وادوال د نړۍ په هر ګوټ کې وی او هغه کوم ستونزه لري نو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت دند ده چې دغه کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال هلته میشتي 3 میلیون افغان کډوال منګلرو هلته په پاکستان کې یعنی د وزارت ډیره توجه او فوکس په پاکستان باندې دی ځکه زمونږ ډیر هیوادوال هلته دي د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر کله چې په خپل کار باندې پیل وکړ د کار په لومړی ورځو کې پاکستان ته سفر وکړ په پاکستان کې د مهاجرینو له مشانو سره یې خبرې وکړې د پاکستانی چارواکو سره د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې خبرې وشوې همدارنګه یو شمیر نور ستونزې وي همدارنګه په ایران کې هم زمونږ کوم هیوادوال چې دی په دې برخه کې هم موږ کار کوو یعنی دا به معنا نه ده چې یوازې د وزارت توجه ایران کې د افغان کډوالو مسلې ته ده له ایران څخه کومګه وایو له ایران څخه موږ ډېر حالې زری د پاکستان په برخه کې کړي هلته هم زمونږ هیوادوال دی هغه هم نو بل دا چې بل ورور دا ډېر خبره وکړه د کډوالو دراسنولو او د سیاسي فشارونو په برخه کې البته مشخصا د دوه جواب زی زهيله کوم چې هیلمنم چې د دوه پښتنه جواب شوی نو دا چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې څه شوی یا څه نه دی شوی په هغه باندې زه ډیر بحث نه کوم خو کله چې نوای حکومت خپل کار باندې پیل وکړ البته د کډوالۍ مسله اوس د حکومت د لپاره یو مهمه ملي او نړیواله مسله ده له همدې امله مختلف ادارې ملي او نړیوالې ادارې د کډوالۍ عالی کمیشن په چوکاټ کې کار کوي ټول توجه اوس د کډوالۍ مسلې ته ده خو ستونزې هم شته یعنی فشارونه هم مالته شته په پاکستان کې زمنګ د کډوالو په برخه کې زمنګ هوادوال د کله ناکله زورول کیږي خو د دوی راستنول هم د حکومت لومړیتوبونو څخه دي ځکه د کډوالو هغه سیاسي نمائندګي د مهاجر د افغانستان سیاسي نمائندګي چې هلته په اسلام آباد کې او په نورو ایالتونو کې ده همدارنګه زمنګ آتشي هلته فعالیت کوي او د دوی د راستنولو په برخه کې کار کوي ځکه د دوی راستنول د افغانستان د ثبات او پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی او د دوی لراتک پرته لکه څنګه چې د افغانستان ولسمشر په وار وار دا خبره کړي د دوی لراتک پرته زمونږ ټولنه نیمګړې ده نو اساسي د حل لار هم همدغه ده چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي د دې ترڅنګ چې موږ د دوی د راستنولو لارې چارې برابرو د دوی د مهاجرت د فضا د حفظ په برخه کې هم کار کوو زمنګ د هیوادوالو د ماجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو لپاره وغځیده 13ونه یالته یو ناسو په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسو نو تر څو چې زمنګ د ټولو هیوادوالو
تر کومې میاشتې پورې
چې د دوی استوګنال ته قانوني شي
bale تر کومې میاشتې پورې د کارتونو
یعنی د 2014 کال تر پایه پورې د 1.5 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو موده وغځیده او هغه افغان کډوال چې راجستر ندی د نومبر تر 15 پورې دوی کولای شي چې هلته پاتې شي له هغه وروسته دواړه هیوادونه د دوی په اړه پریکړه کوي
خا د نومبر میاشت پورې په پاتې کیږي څوک چې راجستر ندی نومبر میاشت کې هغه راجستر شي بیا هم باید سندل جبري سره دی چې راجستر شي اسناد مولري
خو دا مخکې له وخت خبره ده او به ګورو دا نو د دوړو
یو وادو پاکستان حکومت پورې اړه لري
مسایل پورې تړاو لري ځکه که سیاسي اړیکې خيوي خو بیا به حتما کیدای شي د دوی د راجستریشن زمينه هم برابر شي لوزمن حسدا ده چې د پاتې نورو چې د راجستر دي د 2018 کال تر پایه پورې د دوی هغه د استوګنی موده وغځیږي د پاکستان د کابینې په اجنډا کې شامل ده پاکستانی چارواکو موږ سره په دغه درې اړخیزه ناسته کې ژمنه وکړه چې موږ د پاکستان د کابینې غړو ته قناعت ورکو تر څو د دوی هغه د مهاجرت موده د 2018 کال تر پایه پورې وغځوي ځکه د دوی د راستنول باید تدریجي وي 3 میلیون افغان کډوال هلته میشتي یعنی دا تبا دا پروسه وخت نیسي له همدې عمله موږ کار کوو چې د دوی استوګنی موده هم هلته یو څه وخت لپاره وغځول شي
تشکر آقای میاخیل جناب آقای حیدرزی شما شمه ای از مشکلات به عنوان نمونه از شنونده های ما شنیدین در این رابطه بعضی ها در صفحه فیسبوک ما هم نوشتن که خب بعضی ها توان برگشت ندارن از پاکستان یا کشورهای دیگه یعنی با کمک های مالی و یا تدارکاتی ضرورت دارن تا بتانن بیاین خب یک بار که آمدن رقمی که جناب آقای میاخیل گفتن کمک ها در افغانستان برشان مهیا میشه اما مشکل شاید این باشه که چگونه کمک برشان رسانده شود در جایی که بودباش موقتی دارن جناب آقای ایدرزی
بله با تشکر از شما واکن اودت یک پروسی هست که در او رایحله های دائمی باید سراخ شود. ما در مرحله که دخیل هستیم برای ارائه مساعدت ها برای عودت کنندگان محترم لازمه کارمایی است که اونا باید مرز کشور عبور کرده باشند و وارد خاک افغانستان شده باشند. چرا بحث مهاجرت به اساس اساسنامه سازمان ها یک مقدار مشخص است کسایی که راجستر هستند تحت سازمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اونا بحث پناهندگی را در بر میگیره که ما اصلا اجازه مداخله را بر اساس سند تحصیل خود نداریم
بله.
بنان ما بیشتر در بخش عودت برای آن در کسایی که فاقد مدرک هستند و تحت پوشش هیچ گونه تحت پوشش سازمان یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نباشند وقتی که اونا وارد افغانستان میشن اگر بحث ما روی پاکستان باشد و بعد که اینا وارد افغانستان از مراکز یا از نقاط مرزی تورخم و استنبولدک وارد افغانستان میشن اونجا تیمای ما وجود دارند در تشریک مساعی با کارمندان محلی وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان ما با تشخیص ای افراد میپردازیم، آنیده کسایی که واقعا نیازمند تشخیص میشن
بله.
اونا تمام مساعدت ها فراهم میشه از تا ای که اونا الا ولایت های اصلیشان انتقال داده میشن. پس بحث از ای که اینا توانایی رفتن به مناطق اصلی خود و در بحث اولویت ندارن این مرفوع است و ما در اون ناحیه فعالیت مشخص خدا داریم.
تشکر در جناب آقای حیدر زید.
من حیدر زید
یک چیز میخواییم به عنوان از ای که در کل چون بس فکر کنم به دقایق آخر خود نزدیک شده روید
بله.
دوستا هم چشم برای ازی هستن که حداقل یک راه حل دائمی برشان وجود داشته باشه. ما در کل به عنوان یک سازمان بین المللی تلاش ما و توصیه ما برای چون حضور فیزیکی ما در کشور پاکستان و ایران هم داریم به عنوان کشورهای همسایه افغانستان، ما تلاش های ما و توصیه همیشگی ما برای تمام اطراف زی دخل بخصوص حکومت ها این است که حقوق بشری مهاجرین در نظر گرفته شد و در مرحله عودت از اینا باید عودت ها تدریجی باشه. اینطور امکان نداره که مثلا چون دوستا در جریان هستن ما حدودا بیش از 6 میلیون مهاجر در کشور پاکستان داشتیم و این رقم ما شاهد مهاجران در ایران بودیم. ما ببینیم امروز این ارقام پایین شده به نصف و بیشتر از نصف، به این معناست که اینا تدریجا عودت داده شدن به افغانستان و در جامعه افغانی مدغم شدن. چون پروسه عودت یک پروسه طولانی و زمانگیر است، امیدوار هستیم توصیه داریم برای کشورها برای حکومت‌های کشورهای همسایه افغانستان که اینا عودت به دید بشری بنگرن، موضوع مهاجرین بیشتر از و دور از مسائل سیاسی به عنوان یک پدیده بشری مورد توجهشان قرار داشته باشه. چون آسیب پذیرترین اقشار بشری یعنی مهاجرین هستند، بنان باید از هر دید بر از اینا مساعدت صورت بگیره. ما به سهم خود فعالیت های خود داریم، حکومت افغانستان هم تلاش های خود کرده که قابل تمجید است و این مساعدت ها در بعض موارد بسنده نیست، باید تلاش های بیشتر صورت بگیره. سازمان های همکار به شکل مشترک مساعدت ها را با هم شریک بسازن تا بتانن به وضعیت مهاجرین و عودت کننده به گونه مثبت پاسخگویی صورت بگیره.
تشکر آقای حیدرزه.
حیدرزه سپ افغانستان که در مهاجرت نړیوال سازمان کم استازی چه کار کوي، شرایط ته په کتو څومره به د افغانستان د هغه غریب ولس او احتیاج ولس استازی توبو کې په نړیواله ټولنه کې کوم چې وطن ته راستنیږي؟ د بیلګې په توګه تاسو د یو اوریدونکي غږم واورېده چې بیرته د راستنېدو پیسې نه لري، اصلا هغوی پوهېږم نه. دا پوښتنه به د میاخیل صاحب نه وکړو چې هغه مهاجرین چې وایي کرایه نه لرو څنګه پوه شي؟ یو اوریدونکي به دا غږ اوریدلی، کیدای شي چې 3000 به نور هم پروګرام اوریدلی، څنګه کیدای شي چې هغه کمپونو کې چې اوسیږي هغوی پوه شي چې تا سره یو مرجع شته ده چې مرسته وکړي؟ بیرته پوښتنه تاسو ته راجع کوم چې د نړیوال سازمان دغه نمایندګي چې د افغانستان د مهاجرینو لپاره کار کوي څومره به د دغو غریبو خلکو استازیتوب وکړي چې مرستې دوی ته جلب شي او په افغانستان کې دوی لپاره تر څو چې په پښو درېږي د ژوند یوه وسیله او زمینه برابره شي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په پاکستان کې مشخصا موږ دوه کټګوري مخکې تاسو ته عرض وکړو کډوال موجود دي.
بله بله بله.
کډوال چې د یونیکچر پر چوکاټ لاندې دي او اسناد په لاس کې لري، د دوی مشکل تر یو حد حل پدې دی چې هم د حقوقي له لحاظه یو تضمین ورته موجود دی چې دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې مثلا هلته پاتې کېدلی شي. او همدارنګه موږ د غیر اسناد لرونکي کډوالو په حق له هم خبرې کوو چې دوی راجستر نه دي او د نومبر تر میاشتې پورې چې دي د یونیکچر د کډوالو په پرتلا د دوی میاد هم کم دی، یعنی په راتلونکي درې میاشتو کې باید یا دوی افغانستان ته راستانه شي یا وضعیت به د پاک له تصمیم نیسي چې سیاسي اړیکې به د مملکتین په منځ کې څنګه وي او څنګه به د دوی لپاره د حل لاره لارو چاره ایستل کیږي. موږ د افغان حکومت سره او همدارنګه د پاکستان د حکومت سره په ګډه په تخنیکی برخه کې خپل سیاسي او تخنیکی ژمنه کړې او دا مرسته ورته شوولې چې موږ غواړو د دې کډوالو چې شمیر یې حدودا 1.5 میلیونه ته رسیږي د دې د راجستر په حق لا کار وکړو. تر هغه وخت پورې چې دی راجستر نشي او تشخیص نشي د دوی هویت معلوم نشي د دوی سره د مرستو د غزولو امکانات هم دومره محدود دي. کله چې دوی هویت ثابتېږي نو بیا د دوی د راستنېدنې په برخه کې هم منظم پلانونه طرح کېدلی شي او هم همداراز دوی ته د نړیوالې سازمانو له ادرس نه مرستې هم وړاندې کېدلی شي.
بله همدغه ټول همدې ټول مننه. تاسو مخکې مې اشاره وکړله چې ستاسو د دفتر یا ستاسو د مهاجرت د نړیوال سازمان مرستې کوم مهاجرینو سره دي، په کوم چوکاټ کې دي؟ خو په مجموع کې د ټولو راستنیدونکو د پاره به چې اوس دغه لړۍ ډیره ګړندې شوې ده، آیا دا امکان شته دی چې استثنا د افغانستان حکومت سره مرسته وشي؟ یو لنډ ځواب که مهرباني وکړي.
بله موږ په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مې اخیل تر کې تاسو توجه یادونه وکړه چې موږ نړیوال او ملي نهادونه یو ځای د دې مشخص یا نیمه اضطراری حالت په اړه دوامدار ناستې درلودې او په دې ناستو کې موږ د امکاناتو د برابرولو او د مساعدتو د کومکو د وړاندې کولو په برخه کې کره خبرې کړې دي او د منابعو دپاره مو لارې چارې سنجولې دي. البته دا خبره به محدود نه وي زموږ سازمان ته، بلکې هغه ټول نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې فعال دي او د کډوالو په برخه کې فعالیت لري، د افغان حکومت سره ژمنه کړې او د افغان د حکومت د بلنې پر اساس باندې دوی خپل آمادګي ښوولې. نو زه فکر کوم چې دا آمادګي او دا همغږي به د کډوالو د ستونزو د حل په هکله کله چې د دوی په ډېر غټ تعداد باندې مهاجرین افغانستان ته راستنې شي، د هغو په مقابل کې حداقل وکولی شو چې د فن سرحد اکثر مهاجرینو سره مرسته وکړو. د دې په ارتباط باندې آمادګیانې هم شته او مشخص او کره پلانونو باندې تر اوسه کار هم سوی ده. اما مهمه دا ده چې پاکستان د پاکستان حکومت د نړیوالو قوانینو د نړیوالو هغه رویې په اساس باندې باید په ډله ییز توګه چې د افغان حکومت او د افغان خوا لخوا داسې د مدیریت وړ تعداد افغانستان ته راواستول شي، نو دا به زه فکر کوم چې د نړیوال قواعدو د نړیوال فرهنګ نه یو څه د اصولو نه یو څه به لرې خبره وي او بولو را بولو د پاکستان حکومت ودې ته چې دوی وکولی شي هغه ژمنو ته متحد پاتې شي او خپل نړیوال اخلاقي دنده ترسره کړي تر څو دا کډوال په ګروپ ګروپ شکل باندې په تدریجي شکل باندې افغانستان ته راستنې شي تر څو د افغان خوا هم وکولی شي دوی ته هغه لازم اسانتیاوې برابرې کړي او دوی خپل اصلي مناطقو ته ورسوي چې هلته په خپل ټولنه کې
مدرم. طيب بنا تشکر. فقط سه دقیقه به ختم برنامه مانده جناب آقای میاخیل، برنامه رو جمع بندی میکنیم با شما. بالاخره چی برنامه های هست؟ چقدر شما خوشبین هستین و دولت چقدر آماده است برای پذیرش؟ چی راههای دیگه داره و چقدر شما داده امید داده میتونین به کسایی که میخواین داوطلبانه به وطن برگردن؟ بفرمایین، سه دقیقه وقت دارین.
البته در این زمینه خب حکومت، ما باز هم تکرار میکنم، حکومت افغانستان تلاش میکنه تا برای هموطنان ما که به کشور عودت میکنن با نهادهای ملی و بین المللی یک جا کار میکنن که برای عودت کنندگان یک زمینه مناسب فراهم بسازه و شرایط زندگی در کشور برشان مساعد بسازه. اما خواستم از هموطنان ما هم، باز هم تکرار میکنم که ای است که خب زیاد توقع باید ما از حکومت هم نداشته باشیم. خب مشکلات هست، کشور ما هم مشکل خود داره، منابع و امکانات محدود است، بیاین بالاخره به می کشور خود از او زندگی ذلت مهاجرت کرده. خب این زندگی عزت به نظر ما بسیار بهتر است و هموطنان ما بیاین با کشور خود تعودت کنن. خب حکومت هم تا حد توانایی و امکانات خود برای اینها خدمات ارائه میکنه. خب نهادهای بین المللی هستن، مانند سازمان بین المللی مهاجرت که ما باز هم تشکری میکنم، نمایندهش هم در برنامه حضور داره که سازمان یک جا با وزارت کار میکنه. و از هموطنان ما که در پاکستان از تجار، از متخصصین، از انجینر، دکتر و از تمام هموطنان ما خواست ما به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستانی است که به کشور خود عودت کنن، بیاین به کشور خود در بازسازی کشور سهم بگیرن و
امو سرمایه گذاری که در بیرون از کشور کردن در داخل از کشور کنن. خب به خاطر امکانات و شرایط لازم در کشور برزینا رئیس جمهور تمامی نهادها را وظیفه داده و هدایت داده تا آمادگی کامل برای عودت زینا داشته باشه.
بنایت تشکر از اردو مهمان محترم خود جناب آقای حفیظ احمد میاخیل و آقای نصیر احمد حیدرزاد، تشکر که با ما بودند.
لادوارو درنو میلمانونه زم دزله لکومی منه نکم کوری ودن خوله بعد امرغه دکتر امران زیب پا پاکستان.